سلامونه وخت د غرمي 12 بجې سوینند د خالی ورځ د 2014 کال د مئی 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار علامومند هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو سندره هم درته اورو. په پیل کې به اسرار علامومند د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترک انصاف مشري حکومت ناکامه شوې. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوې او مجلس وحدت المسلمین د شاګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشري حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې. پرون د سوات په مینګوره کې جلسې ته په وینا کې نوو شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نوې دوکه شوې نو اوس په پرې صوبه کې بدلون راغلی و.
مینګوره کو هلی کاپټر سے دیکھا ہے.
نوموړی وایي مینګوره مې له هلی کاپټر وڅارله. هغه پخوانی مات سړکونه دي، هغه پخوانی مات سکولونه دي، هغه پخوانی مات هسپتالونه دي. دا سودا راته لږه ګرانه پرېوته، خو له دې څخه په سبق اخیستو کې که څوک کلونه ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده، هیڅ فرق نه پرې باسي. نواز شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړي چې د دې ګوند مشر عمران خان وروسته له هغو د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي چې د نواز شریف په اولادونو تور دی چې له ټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوې. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډ کالج پشین کې افسر دی پرون په خپل پلاني ټاټوبي کې لا درکه شوې. نوموړي تور ولګاو چې کېدی شي زوی یې د پاکستان خیرخوا طالبانو تختولی وي.
طالبان یې بولي یا دغه یې بولي، دا ګرده تقریبا د دې هډ کوارټران دلته دي. او هغه طالبان چې هغه زموږ د پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر د هغو خلکو دي.
لا هم کوم وسله والې ډلې د پېښې ذمواري نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د پنجاب د پخواني ګورنر او د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم زامن له وسله والو ډلو راخلاص شوي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 10 لک روپۍ مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه راخلي. د یادی شبکې یو غړي کمنسیم وایي له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. دغه کارکوونکو وروسته له هغې دغه خبرې مشال ډو سره کړې چې د پاکستان حکومت تیر کال پر ځینو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و. د حکومت درید و چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید اظهر علي شاه نن مشال ډو ته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنه زیاته شوې او دوی به یې ډېر زر مخنیوی وکړي. تاسی مشال ډو ته غوښتي. په چین کې د داعش وسلوال ډلې یو سر ګروپ خپل یولس ملګري وجلی. د ننګرهار ولایت سویان ته ولا خوګیانی د امنیتي ځواکونو د کشپی راپورونو پر اساس وایي تیر ورځو نه وخت د چین ولسوالۍ په کرکړی سیمه کې د داعش وسلوالو یو سر ګروپ خپل یولس ملګري په ډزو وجلی او وروسته له سیمې نه لدرکشوي. نوموړی وایي دا کس زمینجان نومېده چې مشهور په ابوبکر دی. ملخه په ختیځه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي شیرین آخا تېر ورځ مشال ډو ته وویل چې تېر مازدیګر ناوخته په چین ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې څلور د داعش ډلې وسلوال وژل شوي. یادې وسلوالې ډلې د دغه دواړو پېښو په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل په ورځ د ترکی په استنبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 125 هیوادونو ولس مشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه اخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جد فیصل له ترکی پرون مشال ته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. رپورټونه وایي په مصري الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې کېدای شي د لوګي راپورته کېدو پته لګېدلې وي. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپرېوتې جاز له ملبې څخه د انساني جسدونو برخې، سامانونه او سیټونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز توره یا ریکارډ ساتونکي بکسه ومونځي، نو کېدای شي چې د الوتکې راپرېوتو لاملونه نور هم واضح شي. د ایجپټ ایر په نومو د مصري هوایي شرکت د الوتکه د زیارت په سهار وختي له پیرس قاهرې ته روانه وه چې له راډار ورکه شوه. په الوتکه کې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکی ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پېښه د سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدی صدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر راوستو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. د تر دې مهاله د مشال خبرونه
اسرار عالم مومند چې خبرونه وړاندې کړل او په دې غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکه کړي چې له خلکو سره په کړو وادو کې ناکامه شوی او د خلکو چې کوم خوبونه وو هغه یې پورا نه کړل.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د خیبر پښتونخوا غیر حکومتي ادارو ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي.
او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو اورګنایزیشن کا الینو دغه د لپاره د حکومت پاکستان خصوصي اجازهتنامه هغه ته ضرورت.
د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي د کابل او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون شګام دی، خو البته وایي باید ګلبدین حکمتیار له افغان ملت بخښنه وغواړي.
کسی کې مخالفه
دی وی هغه کس چې د نوې افغانستان د ارزښتونو مخالف او نن حاضر دي چې د ارزښتونو ومني. خدای او مثبته موضوع ده. زه خغلی حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې چې د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره کړې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. نواز شریف د جمعې پر ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسي غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې نواز شریف د نجونو لپاره د پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لویه ګڼې ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زد جنکول پارا جدا پہنتون جوڑول اعلان کوم. زد سواد سیدو شریف ائرپورٹ لاسولو اعلان کوم. او دی ائرپورٹ نبا دا ملک دننا او بہر حوادلو تا لکہ دوبئی جدی تا جہازون زی. وزیراعظم میاں نواز شریف دا تکدرینا تر کالام پورے دا موٹروے پتر ایکسپریس وے سڑک جوڑول اعلان ہم اکرو. وزیراعظم دا بشامنا تر خوازخیل پورے دا سڑک جوڑول لوز ہم اکرو. یو ویل سی دے سر با دا پاک چینا اقتصادی رہداری تا دا سواد اولس رابطہ جوڑے کی.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیان نواز شریف پسوات کے جلسہ او بیا دسوات الس لپارا اعلانونو پا اڑا دسوات مقامی ورسپانے ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وائی.
نو دا دیتا منگل کا پا خنظر گو خو خلق چکر کم اعلان پا تمو آگا و نکڑے شو زما خیال لے چی آگا دا کسٹم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه د هغې اعلان ونه کړی شو نو خلکو کې لږه مایوسي ده.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف سواد دوره په داسې حال کې وشوه چې د مخالفو ډلو پی ټی آی لاړخه پې بیا بیا د هیواد نه بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرکېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه مینګوره ګراسي ګراوند پرې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لویې جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات د سفر پر مهال د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سوات ته تللی نو ټاکل شوی دی عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هیواد د لویو مخالفو ګوندونو مشرانو دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او که نه د یو بل پر ضد یې سیاسي کمپاین پیل کړی دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له پوه ایمل خټک څخه وکړه.
ولی کله نه چې دا پاناما لیکس دا خبره رامېسته شو نو دې نفس بیا نور چې دې نو دې میس کې هغه تاوتریخواله زیات شو. نواز شریف اعلان وکړو چې هغه به د مخالفینو جواب چې دې نو هغه به په عوامي قوت سره ورکوي او هغې سلسله کې هغه شروعات چې دې نو هغه د خیبر پختونخوا نه وکړل. نو ضروری خبره ده چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او عمران خان پارټي چې دې نو هلته په حکومت کې ده. نو مسلم لیگ غواړي چې دا هغه په علاقو کې چې دی یا دا هغه په صوبه کې چې دی نو خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښایي چې هغه سره په هغه علاقو کې چې کوم د تحریک انصاف علاقې دي څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی. بیا په جواب کې چې دی نو تحریک انصاف هم چې دی نو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې هغه بیا جلسې کوي او څنګه چې تاسو وایي چې نواز شریف لاوته نه چې بیا عمران خان چې دی نو راغلی وي هغه ځای ته. د سوات مثال پرون دلته نواز شریف سره جلسه وکړه او سبا چې دی نو ورپسې عمران خان را روان دی.
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي په بنو کې بیا خبرې کړې دي د تحریک انصاف په حواله کړې دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورونه زمینی حقائق هم ورسره دي. ضروري خبره ده چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدی نه شي. خو دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کله تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان په نور ملک په نورو حصو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده تبدیلی چې دی نو هغه رنګ نه ده راغلي. یو دویمه خبره دا ده چې خلک چې دی نو مشکلاتو مسایلو کې کمی نه دی راغلی. که ته وګورې نو حکومت ناهیلي په دې کې ده چې هغه هر کال چې دی نو د اویا فیصد نه سیوا ترقیاتی بودیجه چې دی نو هغه استعمال نه کړی شي. خپل بل ورځ عمران خان د بنو په جلسه کې خلکو نه تپوس وکړو چې آیا تبدیلی په صحت او په تعلیم او په پولیس کې راغلی د خلکو ته نه دراغلی. نو دا ټولې خبرې دي چې دینه مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې د عمران خان ته دا پیغورونه ورکړي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکړي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لبه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کار وکاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
د سیاسي چارو پوه ایمل خټک د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي سر مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال پورې یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی چې وروسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریځ چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسي. نور تفصیل له کراچۍ د مشال لیډو خبریال محمد عمران راکوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې به کوي او بیا به د دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لاکھ روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الی نو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامه هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویو ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو یا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شي او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کوم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کوم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې ان جی اوز هغه ته رپورټ نه کوي، نو دا رپورټ میکانیزم چې کوم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. خو دینه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یوه شیعه ډلې تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي ناسته کوي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول سي او تور پورې کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکول کې ناکامه شوی دي. تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي، خو له موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دوی د خپل ځمېداريانه دې پوره کړي او تکلیف مونږ ته دادې چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر بس.
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی سیدھا شیعہ ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو په هدفی وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلی دی او باید حکومت امنیتی ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړی.
منګه فقط دا نه وی چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ باندې، بلکې منګه دغه आवाज اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانیت قدر او قیمت په قادر چې هغه واضح شي او پاکستان کې د انسانیت قدر او قیمت هغه او په جندل شي.
سید اظهر علی شاه وائی چې د دې هدفی وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې کوم د مفادات او جنگ دی دا د هغې یو برخه ده
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی د مفادات او جنگ دی
دا دونه نه چې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړنلاره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د خبري جنسي د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر غزمن کړی او سوال طالبان خو د دوی کورونه اورغران کړی وو دغه به کورکلسي سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه تاسانه سوي دي د تیرا دغه سکان وای په خای ډیر آرام ژوند تیرولې او خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول د دوی په اړه فرحات شنواری ریپورت لري
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
د شلو بارای کوم برخیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې چې تکلیف مون نه وکړي چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کوم په داس کې نیو تخته دلی هو درې چې څه په دوه مون اب مو بنیم یو غرونه بین باندې داز مزایل بیرغلې بر نه بیرغلې بوغ به وشتو دا دغه دکانان دلته پوزې شول او کورنا ویرون شول او چې څه بدل دا کټلی وغار نه پته زوی باندې پدې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مستخب خپه صحیح طریقه سره مو څه خین دود وکي
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت ادبی او وای
او بیا به ځا سوالات رو باندې راغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسواله او پر خوندیو براون چې چېو اندل تا پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چپ کې وخت تیر کړای راي او خو وخت هم کې تیر کړای راي او کوز په مزدوری نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پاتې او کوز پر آیات کې چې کوم دې پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي بالکل مخ کې وو وس خپل مازاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غراز نه کوي او نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی خو د کونون نه سوي او نورن جوړ کړل وو کورونه هم ختم دي ولې من دا د کونونه کول وس من دا د کونونه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکې بین کول خو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغې تقریبا درې څلور سوه خونې وې اوس نری نشته رای څلور پنځه خونې مایلا پاتې شوې
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلته حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې ټول خلکو دغه سیمه پریښې وه خو اوس ورته ټول خلک بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي رونو غختنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د لری پروتو سیمه وړو شارون خبريالان وایي چې د رسنوي زیاتره پاکستاني ادارې دوی ته نختن خاګانی ورکوي او نه نوري اسانتیاوي چې لوجه د خبريالۍ معیار ورس په ورس تر بلا په خرابې دودي دغه خبره د 400 نو شار او مردان زیلو خبريالانو په شوور کې د بیغونډې پر مهال کړې ده. دغه غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن را بللې و چې هدف یې د خبريالانو ستونزې اوریدل او د حل لارې لټول و. ځلان دي سبزی د غونډې لورغلی او له شوورې د رپورټ را لښلې دي.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض د لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي
چې دغه چکم سټیک هولډرز دی اصل شې دغه نه سجیشن داخلي مخکې چکم کوډ اف کنډکټس جوړ شوې دي چکم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوې دي یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو نو چکم سو صافیان ویا سرکینی اغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سرات کوم مسائل در پیش دي او د اغه غاده پر اغه چکه خبر نه نو اغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دی دو جوړ کی او په اغه بندبی عمل درآمد ال تکیږي.
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وایي چې ادارې په وړو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم هغه کېږي نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی، او زیات بهتره طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی نو خدمت کوو. دي
د نوخار یو خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشتوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کمه وي.
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغوی دی رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا ده فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي، خو هغوی مجبوري دا چلته کې بال بچم ساتل دي. نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي نو هغوی ورسره سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي. هغه فل ټایم صحافت ته هغوی ځکه نشي ورکولی چې هغوی مسلې دي، حالانکه که یو اداره مونږ فیسلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراعات او سیل وتړي نو زمونږ نه ښه رپورټنګ اړو ته کولی نه شي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې به د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشورې هم اخلي، چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبریالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ډیلی ټلیګراف رسپانه پر دې اړه مقاله خپره کړې چې پاکستان په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو مرسته کوي او د دې وجه دا ده چې په دغو بریدونو کې هغه طالب کمانډانان وژل شوي چې د سیمې خلک وېرېدل. ځینې نور تفصیل د اسرار علامومند په رپورت کې.
د ټلیګراف رسپانه په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالې لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي د دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي او د سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي وویل چې نه داسې نه ده. د ده په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډېر مقبولیت لري. نوموړي ډېر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د ده په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډېر اسمل خان له ویرې سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکي وایي هیچا نه منله چې قاري حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بریدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټنګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 1400 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
د ډیلی ټلیګراف د ډرون په اړه رپورټ و چې لنډیز یې درته اسرار عالم مومند وړاندې کړه. اوس هم 12:00 شوې دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
Thank you.
د پاکستان وزیر اعظم وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې. د په خبره د صوبي سکولونه، هسپتالونه او سړکونه وران ویجاړ پراته دي. دا خبرې نواز شریف پرون د سوات په مینګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې. نواز شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړې چې د دې ګوند مشر عمران خان رسول هغه ول او وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې د نواز شریف په اولادونو تور ده چې له ټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوی. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین له مشال سره په خبرو کې ویل چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په ګډ کالج پشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درکه شوی. نوموړي تور ولګاوه چې کېدای شي د زوی د پاکستان خیرخوا طالبانو تختولی وي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې لس لکه روپو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي. مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی. د شیعهګانو یاد د ډلې تور لګولی چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت سره تلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. دغه خبره د اجرائیه ریاست ته مرستیال ویان پرون مشال لډیو ته وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مدارسیانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولې خوندي سیمې باندې یرغل کړی وو اوښکې بیونکی ګیز وچیند او ګولۍ یې وکارولې. له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګېدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی دی.
تاسو له اسرار له مومند څخه د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج ظهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشیر کرس پاڼه خپل ادارېی کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه ښایي چې ولسي نمایندګان د خپل ولس په غم کې څومره بوخت دي. د کومې په ترڅ کې چې د سینټ د چیرمین میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولی شوی دی او دا د قومي اسمبلۍ غړو ته د آئینې ښودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلۍ د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت څه معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسي نمایندګان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسي مسلو باندې توجه ورکړي. اداریه اخري کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي، باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د آئین د 2 ترمیمي بل منظوري ورکړی شوه چې تر مخه به یې د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هواره شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي. او دې لړکی پاکستان له خپل ګاونډي ملک هندوستان ته قتل پکار دي، چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادلې نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپله کوي. تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوي آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اخستل کیږي او هم دا وجره چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي. نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي له دې موافقې سره افغان حکومت نورو وسله والو ډلو ته دا ښودلې چې له هغو سره مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لنډیز به له ملیحا مرزاده واورو.
ډان ورځپاڼې لیکي د افغان حکومت او پخواني جنګ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړېدای شي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه له ډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. ورځپاڼې لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان ورځپاڼې لیکي خو له نورو وسله والو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسله والو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. ورځپاڼه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و اوښکو بهونکی ګاز پاشلی او مرمۍ استعمال کړي. مظاهرچیانو د دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالم مصالح نور حال راکوي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لوري ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نوره سوله ییزه نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهرچیان په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهرچیانو په ملاتړ یو اعلامیه خپره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. مظاهرچیانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سوله ییز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهرچیانو پر زرغونې ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
د نیټو سیکرټری جنرال وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې لازانه ښه وړتیا وښیي. یانس سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیا هم ویلي تر 2040 کال پورې په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 202 میلیونه ډالره مرسته کوي. سالیو مسالې جزئیات لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ له روزنې مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ سي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2040 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2040 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو.
یو ناسه بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ څنګه د امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي وایي ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پرز د کابل په امریکایي پوهنتونونو کې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په غونډه کې خبرالان تول کمی تیروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړې پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنې ونه ډار سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ سولی یو تفاهم لیک لاسلیک سی. اجمل تورمن رپورټ راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري. دی وایي هغه کس چې د نوي افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې یې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تېروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. زه ښاغلی حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي، دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري یې باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او که کومه لوبه یې تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغې مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بله یې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتیني ډول د خلکو د ارادې تمثیلوونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکېل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دی وایي زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکېل ول، تر څو وکولی شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکېل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ری او سم راځي د سردار علي ټکر په ژغ کې د رحمت الله وحمی کلام اورو.
سر مان سچې زمکه اور د ګلو نو پسر مان سچې بخ کې به سر اور کان سو بڼي کی ګلې بخ کې به سر اور کان سو بڼي کی ګلې کد کلا پسد تا پشند کینی نو بیا کد کلا پسد تا پشند کینی نو بیا زمک اور د گلو نو پسن من سچے وقت کے بے سرا پورا کانم سو بنی کی گلے وقت کے بے سرا پورا کانم سو بنی کی گلے وت هم ډیر ډیر مودریکا وت هم ډیر ډیر مودریکا
آئینہ کہ عمر ہونا پٹ پٹوں نکلی کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا زمک اور در گلون پسل منز چھے بخت پہ سارا تورا گانوں سو بڑی گی گلے بخت پہ سارا تورا گانوں سو بڑی گی گلے سارا پورا گانم سو بڑی گی گلے بخ کے بے سارا پورا گانم سو بڑی گی گلے
رحمت اللہ وحمی کلام اللہ سردار علی ٹکر واوریدین او سیو بل رپورٹ تر راځو ټکه سوی د افغانستان هندستان او ایران د می په دروښتمه د چابهار بندر او ترانسپورټری ترانزیتی لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي لدغه لدی تړون سره به افغانستان به اړ نه وي چې هندستان سره د سوداګرۍ لپاره له پاکستان تیر سي او همدارس به د منځنۍ اسیا هیوادونو بازارونو ته لاسرسي ومومي په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو
ټاکل سوی د افغانستان هندوستان او ایران په راتلونکي دوشنبه یا د مې په درويشتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی لخوا لاسلیک سي. د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای سي له هندوستان سره پرته له پاکستان تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ اسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسی ومومي. د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان، هندوستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وې، خو دغې پروژې په دې وروستیو کې پرمختګ وکړ. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا ابدالي د دغه پروژې د ځینو ګټو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغسې د هند او د ایران تجاران به کولای سي د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پانګونه به کوي. دی وایي:
دا بندر افغانستان ته له نږدې بندرونو څخه دی. دې حقیقت ته په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، نورې لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
تیره میاشت په نوې ډیلی کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان، هندوستان او ایران استازو د موافقې متن نهایي کړ. دوی د یوې فرعي کمیټې جوړولو په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږو میاشتو کې دننه یو چوکاټ جوړ کړي. د راپورونو له مخې پاکستان اندېښنه لري چې چابهار بندر به په ناکراره بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغېز وکړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغان حکومت ایران او هندوستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لویه لاره د سختریزو د حملو احتمال شته. دغه لاره د هندوستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د تاسو مشال ریډیو اوري او سم د دې غړي ورستي ریپورت ترازو او هغه هم دی د مومند ایجنسی په اړه د خوایزي په کونګ سیمه کې د انجنونو یوازینی سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغه ته د اوبو او د ناستي او ټغرونو بندوبست په خپل ډول کړی دی او دغه له ځانه سره کور ته وړي راوړي. دا دوی دم وایي چې بجلی او نورې اسانتیاوې هم هلته نسته. شنواز ارګزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د کوم کلي مومند ایجنسۍ د یوازینی سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې ډېره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوغ سیمه چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې اباده ده پکې سرکاري سکولونه تر 200 کیلومتره له یو بله لرې جوړ دي، ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته یې د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو. په دغه سکول کې یوازنی استاد ناصره وایي چې هغوی تعلیمي چارواکو ته ډېر وار ویلي چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمي ماحول برابر کړي. دی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمېر هم ډېر کم دی سبق وای.
موږ سره په سکول کې هیڅ قسم سہولت نشته، نه بجلی شته، نه باتروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د وړو د کور نه بوجې راوړي په هغه کې په بوتلو کې ځان سره اوبه راوړي. هیڅ قسم میز نشته، کوسه نشته، هیڅ نشته. دی
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جنکو او د هلکانو د تعلیم شرح ډېره ښکته ده، ځکه چې یوې خواته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خواته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بېغورۍ له وجې ښه زده کړې نشي کولی.
خو کم از کم زال تکلیفونه چې ویني یا مدد هغه مخکې بیا میډل سکول نه نشته، بیا هاي سکول نه نشته، نو هغه په وجه باندې خلک سکول تر رجحان نه کوي. ځکه
تعلیمي چارواکي محمد ایجنسی وایي چې هغوی کوشش کوي دا سکولونه چې په لورو پرتو سیمو کې جوړ دي ورته سہولتونه برابر کړي او د تعلیم شرې د زیاتولو لپاره دا سکولونه ته د ورلد فوډ پروګرام یا د خوراک ته نړیوال ادارې خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شنو استرګ زله دی رپورت سره د مشالډو د دیګړی خبری برخه هم بلکې خبرونه پایتر سیږي. د ایمنوداس په شاخه د خبرونه پایتو ورسو خو په بل غړي کې بیا زموږ همکار لتا سره وی له نوې رپورتونو او خبرونو سره.
جنن مینا اجبدا گبن کو د جنن